یک ساعت یک برنامه دیگه که اجمل ان با شما خواهد بود.
ډیر مننه امید مرزبان قدرمنو دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره په دې یو ساعت کې زموږ د مطالبه ډیره برخه د مارچ د 8 منټې په مناسبت چې د خزو نړیواله ورځ د دې ته ځانګړې شوې ده خو پیل خبرونه کوو. د ایران د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیې او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او د تروریزم سره د مبارزې پر اړوند مسلو خبرې کړې دي. او د وینزویلا موقت مشر وایي د دې هیواد د پخواني ولسمشر هوګو چاویز جسد به د لینن په شان وساتل شي او په یو شی تابوت کې به نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سیاما کیروی پرون ازادي راډیو ته وویل زلمی رسول خپل ایرانی سیال ته پاستول لیک کې دا غوښتنه کړې. هیروی وایي په لیک کې همدار از غوښتنه شوې چې ایران ته د افغانستان د سترې محکمې د رئیس او پلاوی سفر ته امکان برابر کړي.
د نامه
اخیرا ته
2 ورځې
په سفارت جمهوریت اسلامي ایران دا وی دا لیک 2-3 ورځې مخکې په کابل کې د ایران سفارت تاسوول شوی او فکر کوم د سفارت لاري ایران ته رسیدلې دي. په پام کې د افغانستان د سترې محکمې رئیس ته ایران له قاضي قضایي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. د بشري حقوقو د څار ټولنې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بللې دي. ټولنې له ایران نه غوښتنه کړې چې پر افغانانو د اعدام د حکومت تطبیق دې بند کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیې او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې پر اړوند مسلو خبرې کړې. د جمهور ریاست لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې خغلی کرزی د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د برتانیې صدر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه بللې. د جمهور ریاست خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان او برتانیې د مشرانو په خبرو کې په دې برخه کې د هڅو پر دوام ټینګار وشو. د دې ټلیفوني خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د بلې خوا افغان ولسمشر پر افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د وضعیت د ښېګڼې لپاره نیالګي کینوي. خغلی کرزی په خپل 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې همداراز له خلکو غوښتنه وکړه چې پر زراعتي مځکو د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې دا به د چاپیریال پر حالت ناوړه اغیزه وکړي. په افغانستان کې د چاپیریال پر حالت سخت اندېښنې ښودل شوی او دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د چاپیریال ساتنې پر پروژو د سلګونو زره ډالر لګول شوي خو خلک لا هم له دې کبله له بېلابېلو صحي ستونزو سره سوګری واندی. د سرپل د خزو د چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیخ زیاتی شوې. د سرپل د خزو د چار رئیس نسیمی ارزو ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیخ زیاتی شوې. میرمن ارزو ځنګړي ارقام ورنکړل خو د خزو په وړاندې د تشدد د پیخ عوامل داسې په ګوته کړل.
نو
همنی ها
در سطح
ولسوالی قریای دوردست که اونجا رئیسان دوایی پا لری پرتو ولسوالی او کلو که حال ده چه ده دولت واکمنی او قانون نشته و زور واکی او ده غیر مسئول وسلوال و دلی پا که واک چلوی بی امنیتی او همدار از فقر و بی وزلی او بی سوادی ده خزو پولاندی ده تشدد لوی سببو ندی. ده سری پل ده خزو چار رئیس پا ده سیال که پا ده ولایت که ده خزو ده ناور وزید پالندی خنت سرگندوی چه نن ده مارچ اتما پا افغانستان و نره که ده خزو نریوال او رز ده او ده افغانستان پا گن و نور ولایتونو که هم ده خزو پولاندی ده تشدد ده خود زیاتی دو رپورتونه ورکړل شوې دي. د امریکا سن د امریکا سناتیر ورځ جان برنن د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایي د نوي مشر په توګه تایید کړ. برنن د درش په موافق او څلور دیش مخالف رايو په ترلاسه کولو سره د سیایي د مشر په توګه ومنل شو. د سیایي لپاره نوې مشر وسلغه غوره شو چې یو جمهوریت غوښتونکي سناتور د بي پيلوټ الوتکو برخه کې د اوباما اداري د پروګرام په اړه د پښتنو په خاطر د بحث لزندولو لاس واخیست. د کنتاکي ایالت سناتور رن پاول د چهارشنبه په ورځ د نږدې 14 ساعته د سنا په غونډه کې د دې لپاره په خبرو ولګول چې د اوباما پر اداره فشار راوړي څو په دې اړه جزئیات روښانه کړي شي. اي امریکایي ادب د بي پيلوټ الوتکو په عملو کې پنه کې د شیکن الوی څارنوال اریک هولډر پرون په یو لیک کې ویل کچیر ته یو امریکایي ته بل امریکا په قلمرو کې دنه په جنگي فعالیتونو کې خکیل نوي نو ولسمشر اوباما به دغه د وژل لپاره د بي پيلوټ الوتکو د حمله اجازه ورنه کړي. برینن ته ورسته لاغه د سیایي د مشرې دنده ورکول کېږي چې مخکيني مشر ډیوډ پېټرس په 3 نومبر میاشت کې خپل دنده استعفا وکړه. د وینزویلا موقت مشر وایي د دې هیواد د پخواني ولسمشر هوګو چاویز جسد به د لینن په شان د تل لپاره وساتل شي او په یو شی تابوت کې به نندارې ته کېښودل شي. د وینزویلا سرپرست مشر نیکولاس مادورو وویل د هوګو چاویز مړی به د جمهور ریاست ته نږدې په یو پوځي اکاډمۍ کې د اوو نورو ورځو لپاره هم د عامو خلکو د لیدو لپاره پاتې وي.
اغلی
مادور وایي غواړم خلکو او نړیوالو ته ووایو پریکړه وشوه چې د قمندان چاویز مړی به مومیایي شي څو د تل لپاره د عامو خلکو په وړاندې په موزیم کې وساتل شي، لکه د هوچیمین، لینن او مازیدونګ په څیر. د اعلی قمندان جسد به په یو شیشهیي تابوت کې په ځانګړې توګه د انقلاب په موزیم کې ساتل کېږي څو زموږ خلک نوموړی تل هلته له ځان سره ولري. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د نن د هوګو چاویز د جنازې په مراسمو کې د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران برخه واخلي. په دوی کې د ایران او بلاروس ولسمشران هم شامل دي. هوګو چاویز 14 کاله د وینزویلا مشر و. نوموړی د سرطان د ناروغۍ له څو جراحي عملیاتو وروسته د سې شنبې په ورځ مړ شو. لاسادی راډیو نه خبرونه اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تیرې اونۍ په خبرو کې د امتیاز ورکولو هیڅ راستره نه درلوده. خامنئي چې خبره یې د ایران په چارو کې ټاکونکي دا ویلي دي چې لویدیځ له اټومي مسلې څخه د بندیزونو د لګولو لپاره د یوې پلمې په توګه کار اخلي. د خامنئي څرګندونې په الماتا کې له شپږو قدرتونو متحده ایالاتو، چین، روسیې، برتانیا، فرانسې او جرمني سره له خبرو وروسته د ایران لومړنی غبرګون دی. د ایران مذهبي مشر وویل چې تهران به د خبرو په بله دوره کې د لویدیځ پر نیتونو قضاوت وکړي. د ویل د اټومي پروګرام مسله د ایران لپاره یو چیلنج دی، خو زیاته کړه دا چیلنج زیان نه لري او وبین نه لري. ایران وایي چې اټومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی، خو لویدیځ هیوادونه شک کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. لبلې خادم ملګر ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا د دې هواد د روسي اټومي ازموینې په خاطر نوې سخت بندیزونه په قاطی اکثریت سره تصویب کړل. د امنیت د شورا د پرونی پریکړه لیک لپاره چې تر هي پیکینګ او واشنگټن جوړ کړی و، د رايو اخیستنه په نړیواله کچه د شمالي کوریا د بالستیک توغندیا او اټومي ازموینې د غندنې نه خده. د نوو بندیزونو هدف دا دی چې شمالي کوریا ته د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو د تمویل او ترلاسه کولو شرایط نور هم محدود کړي. په ملګر ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویل چې نوې بندیزونه به کلک اغیز وکړي او شمالي کوریا به نور هم څنډې ته شي. د پینګ یانګ د پرونی غواخ په جواب کې چې وی ویل د متحده ایالاتو پر ضد به لومړنی اټومي برید ترسره کړي، میرمن رایس ویل چې شمالي کوریا له غواخونو پارونو څخه هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. د شمالي کوریا نږدې متحد چین ویلي چې پر بندیزونو بشپړ عمل د کړکیچ کمیدل او ډیپلوماسۍ ته ستنېدل غواړي. دا و تر دې مهاله خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. نن د مارچ 8 نیټه د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم په بیلابیلو مراسمو لمانځل کیږي. په دې اړه په ریپورت سربیرا د هغه انجلې دیوان یازی سره مرکه لرو چې سمو د مخ کې د ننګرهار په محکمه کې ل خپل کوژدن نه طلاق واخیسته، خو په خبرې د دې ولایت محکمه طلاق پانه نه ورکړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د ناوړه دودونو او د ودونو د لوړو لګښتونو نه یوازې ځوانان لستونو سره مخ کړي، بلکې د نجونو پر ژوند هم بدې اغیزې کړي دي. یو شمیر نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې زموږ د ځوانانو ځوان فکر پروګرام اوریدلی شئ چې د کانکور د ازموینو پر نتایجو دی. دا د ازادي راډیو ده. د مارچ اتمه چې د خزی د نړیوالې ورځې سرسمون خري په افغانستان کې هم په ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت له تیوري ولسو کلن رئیس په افغانستان کې هم غونډې جوړیږي او تر ډیره خزی پکې د خپل حقونو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. خو یو شمیر خزی دې ته پام چې لا هم په هیواد کې د خزی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د دې ورځې لمانځل تر ډیره سمبولیک بولي. په دې حق لنور حال د جمیله ظریف په ریپورت کې اورو.
د خزی نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغاني خزی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغاني خزی وایي لا هم په افغانستان کې ډاډمن امنیت نشته، له دوی سره تاوتریخوالی کیږي او په ډیرو سیمو کې له خپلو حقوقو څخه برخمنې نه دي. د پکتیا، کنړ، ننګرهار او هرات ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دې ته په اشارې چې د ښځو پر وړاندې لا هم تاوتریخوالی او ستونزې ډېرې دي، د ښځې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په نوم د پیسو مصرفول بې ځایه بولي.
نوم مې نرګس دی، د دم کلي اوسیدونکي یم. کنړ کې خو ښځې ډېرې ځورول کیږي، زیاتې خویندې دي چې ځانونو ته اور اچوي، د کورنۍ د خوا تاوتریخوالی پرې کیږي. کومه خور چې په کوم دفتر کې کار کوي نو د کلیوالو د خوا یا د کورنۍ د خوا ډېر تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي.
هغه تاوتریخوالی چې مخکنی و اوس یو څه رقم شوی دی. که چېرته مونږ دا وګورو چې د لرو پرتو سیمو نه تر اوسه پورې هیڅوک نه دي خبر شوي. اول رابه شو د ولور مسلې ته چې دغه ولور په هماغه ځای کې دا یو لوی خشونت دی.
زما نوم شاه محمد زی، زه د جلال آباد یو تن اوسیدونکي. دغه ورځ د دوی د حق څخه دفاع کول دي. دغه موخې دلته نه بیانېږي، بس دلته هر پروژه یا هر اړوند چارواکي اوسي، ریاستونه وي، په ولایتونو کې یا وزارتونه اوسي، دوی خپل راځي. هغه پروژې چې پلي کړي اوسي، نیمې په جیبونو کې اچولي اوسي، نیمې په همدغه غریبو ښځو باندې پلي کړي اوسي، هماغه خپل مهالوي شوي چې موږ دغه کړي دي. په ښار کې دوی مشکلات شته، خو لرو پرتو سیمو ته خو بالکل هیڅ لاسرسی نه دی شوی.
د مارچ اتمه چې په ټوله نړۍ کې د ښځې د ورځې په نوم یادیږي، له تیرو یولسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې هم د بیلابیلو دولتي او ځینو نړیوالو ادارو لخوا لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې داسې ښځې هم شته چې حتی د دې ورځې په معنا نه پوهیږي او یوازې د دې په فکر کې دي چې څنګه ځان او خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یو شمېر نورې ښځې بیا د دې ورځې لمانځل ګټور بولي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې د ښځې رول پیاوړی کیږي. دا ورځ سکلې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل او ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو دولتي او یو شمېر نړیوالو ادارو لخوا ولمانځل شوه. یو شمېر ښځې شکایت کوي چې حقونه یې تر پښو لاندې کیږي او لا هم له راس راس تاوتریخوالي سره مخامخ دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې په تیرو یولسو کلونو کې ښځو ته ډېر کارونه شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی نسیمه نیازی هم ورته نظر لري، خو وایي چې په دې برخه کې باید لا ډېرې هلې ځلې وشي.
باید نادیده یې ونونیسو. د ښځو دپاره ډېر کار سوی دی. یو وخت ښځې نه سوای کولی حتی د کوره راووزي کار وکړي، مګر خوشبختانه اوس په ټولو عرصو کې ښځې فعاله دي. په معارف کې دي، په تحصیلاتي عالي کې دي، په سیاتي عامه کې دي، حتی ډېرې غټې پروژې هم چې زه معلوماتونه لرم انجوګانې لري، ښځې ډېرې غټې غټې پروژې هم اخلي. د اقتصاد د پلوه هم دوی خپل ځان خود کفا کوي. یوه خاصه موضوع چې د ښځو دپاره ده، هغه هم امتیاز دی چې ښځو ته په اساسي قانون کې ورکول سوی دی، چې دا یه وقت هیڅ امکانات هم نه و. خو بیا هم د زموږ لپاره بسنده نه دي، باید ادامه پیدا کړي تر هغو وکولی سي ښځې تر یو حده توانه پورې چې دوی توانایي ده ځانونه یو ځای ته ورسوي.
میرمن نیازی له حکومت نه غواړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په کمولو او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د حقونو د پښو لاندې کولو په هکله دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د ښځو چارو وزارت هم مني په افغانستان کې ښځې لا هم له خورا ستونزو سره مخ دي. سیده مشګن مصطفی وایي لا هم ښځې په ولایتونو کې له ناامنۍ، بېوزلۍ، بې سوادۍ او ډېرو حقوقي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
خوشبختانه در دهه کې مو پشت سر گذاشتیم.
له نیکه مرغه په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په برخه کې مو ډېر زیات بدلونونه درلودل چې په ډاډ سره ویلی شو د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. خو هېڅکله باید خپلې سترګې ونه تړو او هغه حقیقتونه چې زموږ په ټولنه کې دي نه لیدلي ونه نیسو. لا هم زموږ ښځې د هېواد په ولایتونو کې له فقر، ناامنۍ، بې سوادۍ، حقوقي او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي.
خدمات حقوقي و خدمات صحي رنج میبرند.
په بدو کې د یو شمېر نجونو ورکول، په زور او ټیټ عمر ودول، وهل ټکول، جنسي تیری او د ښځو د وژلو د پیښو زیاتېدل هغه جدي ستونزې او ناخوالې دي چې لا هم ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په بلخ ولایت کې هم ښځینه فعالانې وایي چې په دې ولایت کې هر کال د مارچ اتمه نیټه په نمایشي ډول د ښځو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دوی وایي ښه به دا وي چې په ښارونو کې د غونډو د جوړېدو پر ځای په کلو او بانډو کې کار وشي، سو د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي کچه زیاته شي. په دې اړه له مزار شریف څخه د لطیف سحاک رپورټ اورو.
بلخ ولایت کې د مدني ټولنو ځینې غړي وایي د دې پر ځای چې په ښارونو کې د مارچ اتمې نیټه ولمانځل سي، باید په کلو او بانډو کې د دې ورځې د پیژندګلوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار واچول سي. هغوی وایي په دې څو ورځو کې کومې غونډې چې د مارچ اتمې نیټې لپاره جوړې سوي دي، اکثرا ګډونوالې هغه میرمنې دي چې په دولتي او یا هم خصوصي ادارو کې اوسمهال کار کوي او د خپلو حقوقونه خبر دی د غوی په باور باید په لریو کلو او باندو کې هغه مرمنو ته د مارچ د 8 نیټه په اکل عامه پوهاوی ورکړل سي چې تر اوسه پورې دا ورځ نه پیژني.
اما تاسفانه میبینه که جز کارمندان
ډېر تاسف زایده چې په دې غونډو کې هغه مېرمنې ګډون کوي چې رسمي دندې لري او د خپل حقوقونو ښه خبر دي. په دې غونډو کې باید هغه مېرمنو ګډون کړی وای چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د خپل حقوقونه بې خبر دي، او باید هغه مېرمنو ته دا وښودل سي چې د مارچ 8 نېټه کوم ارزښتونه لري. د مدني ټولنو په وینا بلخ یو له هغو ولایاتو نه ده چې په روان کال کې د مېرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی پکې زیات سوی ده. د هغوی په باور د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي لامل په لرې سیمو کې د مېرمنو ناپوهاوي ده. اما د بلخ ولایت د مېرمنو د چارو ریاست چارواکي بیا وایي هغوی د دې تر څنګ چې په ښارونو کې داسې غونډې جوړې کړي دي په لرې سیمو کې هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. د دې ریاست سرپرست میرمن رابعه مرادی په وینا هغوی د رسنیو او د خلکو د شوراګانو په مرسته میرمنو ته د دې ورځې په هکله معلومات ورکړي. موږ په کلو او بانډو کې د خلکو او رسنیو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، او د دې پروګرامونو په لار اچولو سره مو یو شمېر زیاتو میرمنو ته د هغوی د حق او حقوقو په هکله عامه پوهاوي ورکړی ده. د میرمنو د چارو ریاست چارواکو په وینا په بلخ ولایت کې په تیر کال کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی 218 پیښې ثبت سوې وې، اما سږ کال هغوی 320 پیښې ثبت کړي دي. د بشر د حقوقو د کمیسیون چارواکو په وینا په بلخ ولایت کې سږ کال د میرمنو پر وړاندې ډېرې بدې پیښې رامنځته سوي دي. په دې ولایت کې 9 میرمنې وژل سوي دي او په نورو 9 میرمنو او ماشومانو باندې جنسي تیری ترسره سوي دي.
بانډو کې اول انجونې خپل کورنۍ نه پرېږدي چې دوی ښوونځیو ته لاړ
شي. غونډې مو درلودې د ښځو ستونزې مو راغونډولې تر هغو پورې چې څه ستونزې دي کم کارونه دي چې موږ یې وکړو.
ازادي راډیو د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ په یو ځانګړي پروګرام کې لمانځي. د جمعې په ورځ له 12 بجو څخه تر 2 بجو د دغه پروګرام اوریدل مه هېروي.
دوستانو نن د جمعې ورځ ده او د غرمې د 12 بجو نه تر 2 بجو پورې به د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ولري په افغانستان کې د مارچ د 8 نیټې په مناسبت چې د ښځو نړیواله ورځ ده. ناوړه دودونو او د ودونو لوړو لګښتونو نه یوازې ځوانان له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د نجونو پر ژوند هم بدیا کیسې کړي. د یو شمېر خلکو په باور ناوړه دودونه او د ودونو په برخه کې د اسلامي اصولو څخه بې خبري د دې سبب شوی چې یو شمېر کورنۍ خپل ځواني لورګانې د واده کولو له حق څخه بې برخې کړي. محمد وای سمیم په دې اړه رپورت لري.
لیلی مایوا 40 کلن انجلی ده او د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې تر اوسه واده نه دی کړی وویل، هغه مهال چې په 12 ټولګي کې سبق وایه او وروسته په پوهنتون کې محصله وه ډیر کسان ورته په جرګه ورتلل. د لیلی ما په خبره هغه مهال د دې پلار او مور دا ویل چې ته لا تر اوسه وړی ضرورت نشته، له دې ښه جرګه درته راځي. په دې توګه ټولو جرګو ته یې د رد ځواب ورکوه. لیلما چې د کورنیو محدودیتونو لمخې ونه غوښتل چې غږ خپور شي وایي اوس چې پلار مړ شوی، مور یې زړه شوی او د واده کولو وخت یې تیر دی، نو مجبوره ده چې د خپلو ورونو د میرمنو خدمت وکړي. له هغې پرته د هغوی لخوا د سپکو سپورو سره مخامخ کیږي. یو شمېر نور نجونې په دې باور دي چې د افغاني ټولنې دودیزه کیدل د دې لامل شوي څو د هغو نجونو لپاره چې د پلار په کور کې زړیږي د ژوند کړۍ نوره هم تنګه شي. دوه تنو نجونو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
هغه نجلۍ چې په کور کې پاتې کیږي په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، له خلکو شرمېږي ځکه چې خپلې همزولې ګوري چې واده شوي. هغه نجونې چې په کور پاتې کیږي له خپل ژوند څخه ډېرې کړېږي.
عوامل مختلف
ډېر عوامل دي، ځینې کورنۍ د پیسو په خاطر او یو شمېر نورې د خپل خوښي شخص د نه پیدا کولو په خاطر خپلې لورګانې نه ودوي، خو په ځینو مواردو کې نجونې لوړې غوښتنې لري.
د ښځو چارو وزارت هم د دغو ستونزو په منلو سره وایي د واده له حق څخه د نجونو بې برخې کېدل د ښځو پر وړاندې یو ډول ښکاره تاوتریخوالی دی. د دې وزارت مسلکي مرستیاله سیده مژګان مصطفوي وایي هغوی په دې برخه کې تل پر اسلامي اصولو ټینګار کړی دی.
د دې لپاره چې د نجونو د عمر له زیاتېدو مخنیوی وکړو او پر وخت واده وکړي، زموږ ټینګار تل په اسلامي احکامو دی. هر څه چې اسلام په دې برخه کې حکم کوي باید تطبیق شي.
لا بلې خوا د ولسي جرګې د روغتیا او ځوانانو کمیسیون په نږدې راتلونکي کې په ودونو کې د لګښتونو د کمولو د یوې طرحې د تصویب خبره کوي. د ولسي جرګې د روغتیا او ځوانانو کمیسیون مشر ډاکټر نقیب الله فایق وویل دغه طرحه دوه کاله مخکې د اړوندو ادارو لخوا چمتو او کابینې ته استول شوې ده، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د دغه قانون اداري کارونه دوه کاله مخکې سوي او د افغانستان کابینې ته استول سوی، خو دوه درې کاله کېږي چې هلته حبس دی. موږ هیله لرو چې وکولی سو په خپلې څلورمې کاري میاشت کې دغه قانون تصویب کړو.
یو شمیر دینی عالمان هم پر هغو کورنیو انتقاد کوي چې د خپلو ځوانو لورګانو د واده په برخه کې بې پروايي کوي. دوی وایي واده د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت او د هر انسان یو اساسي حق دی. د کابل پوهنتون د شرایط استاد عبدالناصر نصرت په دې اړه وایي
اگر شرایط ازدواج او نکاح مساعد باشه،
که چیرې د نکاح شرایط برابر وي، پلار مور او خپل انجلۍ دی د واده نه منې کیږي، ځکه ډېر ناروغۍ له واده څخه د محروم کېدو له امله پیدا کیږي. کورنۍ نه باید دا کار وکړي، خپل لورګانې باید سم او مطمئن شخص ته په نکاح ورکړي.
ویل کېږي د ودونو ډېر لګښتونه، ناوړه دودونه او بې ځایه سیالیو په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان او ځوان نجونې د واده له حق څخه محرومې کړي دي.
ډیوه هغه نجلۍ ده چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې له خپل کوژدن نه طلاق واخیسته، خو په خبره یې د دې ولایت محکمې طلاق پاڼه نه ورکوي. ډیوه نیازی وایي محکمه د ده له مخکنۍ کوژدن سره اړیکې لري او د هغه په ګټه کار کوي، نو ځکه د دې طلاق پاڼه نه ورکوي. ډیوه وایي شاوخوا شپږ میاشتې مخکې له خپل کوژدن نه د دې لپاره طلاق غوښتنه وکړه چې کوژدن یې ژوند ښه نه و، خو په خبره یې کله چې په دې برخه کې له محکمې مرسته وغوښته نو قاضي ورنه د واده او رشوت غوښتنه وکړه. له ډیوې نیازی سره جمیلې ظریف په کابل کې مرکه کړې او په سر کې ورنه د هغې د قضیې په هکله پوښتلې چې کاري چیرته رسېدلې.
تقریبا درې میاشتې به کېږي چې دغه محکمې فیصله وکړله او په رسنیو کې هم وښودله چې ډیوی قضیه وګټله او طلاق یې واخیست، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې طلاق پاڼه نه ده راکړې. کله چې ورور مې ورځي او یا مې مور ورځي یا بل څوک ورلېږم، طلاق پاڼې په خاطر باندې طلاق پاڼه نه ورکوي، په نن سبا کې غولوي. بله ورځ ویل چې خپله دې حاضره شي. دوشنبه چې تېره شوه زه ورغلم محکمې ته. کله چې احوال شخصیت ته ورغلم د طلاق پاڼې په خاطر باندې، نو په طلاق پاڼه کې مهمه ستونزه دا ده چې زما د نامزد چاته چې زه کوژده شوم د هغوی له طرفه د شاید عکس او تذکری نمبر پاتې ده، او همدارنګه چې چاته کوژه شوی ما د هغې د تذکری نمبر او عکسونه پاتې دي. زما نامزد
چې نو څه فکر کوي دی وجانې ولی د تا نامزد کورنۍ مثلا دوی ولی هغه عکسونه چې ضروری وو د تذکری لپاره یا ځینو نور اسناد لپاره دوی ولی نه راوړل هغه عکسونه لاول نه؟
که چیرته د قاضیانو غوښتلی چې زما د سند پاک راکړي تر مازیګره پورې چاته چې زه کوژه شوم ناصر هغې محکمه کې وو، نو کولی شو چې هغوی لیږلی وای بازار ته. البته هغه ضمانت لرلو چې بازار ته ګلې وکسونې ویستلې وي او یا د تذکرې نمبر اخیستې، خو نه دا د قاضیانو یو قصد کینره چې اوس په دې باندې ما زوري او دغه طلاق پاڼه نه راکړي.
هم تاسو فکر کوئ چې قاضیان به د تاسو خسر کورنۍ سره بیا مغه مخکنی خبر چې تاسو مخکې زل کې مرکې کې موږ ته ویل چې خو سره لاس لري بیا مغه ستونزه ده؟
دا معلومه خبر ده چې چې زه کوژده شوی او مناصر کله چې فیصله وشه په هغه ورځ باندې هغه هیڅ وخت رسنۍ ته نه ځلېدو. همدې قاضیانو رسنۍ ته ودرغه چې څه په خولي راغله، رسنۍ ته ویل رسنۍ نشر کړ. او بل دا چې تیره دوشنبه چې د محکمې ته ورغلم خپل د ننګرهار محکمې رئیس سره کېناسته، مور مې هم را سره وه. د جریان ټول مې ورته وویل مور دې ملول طلاق پاڼه سین رک ماته وي په همدې رقم واله خیر د چاغوی عکسونه او تذکرې نمبر نه راوړي، یا کوم نور شیان چې پکې کم دی هغه نه راوړي، خیر د مونږ یې لیکو. په خوا کې نور دوه قاضیان د چاغوی راته پام چې په دې رقم وانخلې پراتلونکي کې تاته غټه ستونزه ولاړې. مور ته مازه به تر کوم هدف پورې رسنیو کې وایم او چې دغسې ظلم او بې انصافي روانه ده. ماته یو دم غوسه شو وای چې په رسنیو کې دی ول څه د لاسته راغلل و اطلاع پیدا نه وی چې مونږ په دې رسنیو کې لولې شوې او کته سمره وای مونږ سره جواب شته د اومده سره جوابونه مرتبه د څنګه مونږ ته ملامت کړلې ما ته وی هر طرف لار دې په مخلاص در رسنیو کې هر چیز کې اخر طلاق پانه پم دې رقم مخله کني اخلي ته مونږ سره کومه خېګنه کړې ده تاسو مونږه محکمه بدنامه کړله
دا خبر دا سوز تاسو مخامخ سوې یا مثلا تاسو محکمه ته لاړې محکمه ته د غسون زپکلوي لغوې د محکمه مشر د تاسو خبره رات کړه ایا د سوزم د ننګرهار کې د خزو چارو ریاست سره یا کابل کې د خزو چارو وزارت سره شریک کړی مثلا د خزو د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دوی سره شریک کړه کوم چاته تاسو ویلې د خپل سوزم باندې
bale wale na pa ningrar ke bashar wa khuno faala idara da hagu ta me mwele mahkam me mwele che kala tlam pa gyo raz me ha morta wele che zazam mahkam de kata sara sara lar shi bi gyo ta che na ta ya waz le mostar de lar sha tul de mahkam me jiryan ugur bi mang tahwal ra ka agu tul pa jiryan ke che ma talaq pa na ra kai aw bul de mahkam me rais da wel che tul khaz de rajigi kri de che la gaston zor ta pa ra shwe ni wi uzi para radio ga notal zunun ke wai che mung sar mahkam de se ke mung sar mahkam de se ke ta mung sar is ko ma khigran de kaz mung mahkam de بدنام کړه د هر قاضي په کور کې مړې نه و جړاګانې وي ماته کتل اخوانه خدمدار که مخله کنه لار دې په مخلاص
کړه ولې د قاضي نه په کور کې جړاګانې وي نه لا تیت شي و د دې چې اند دې په خاطر چې په رسنۍ مخ کې دا پریکړه وسوه
دوی په دې خاطر ویل چې کوم غږ ما د قاضي سب کړه و هغه ما رسنۍ ته ورکړ د دې په خاطر باندې ماته ویل
دا ډیوی نیازی سره مرکه ورده چې وایي محکمې طلاق پانا نه ورکي په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی پرون له درې کسیز پلاوی سره په دورځمي سفر کوټه تتللی او هلته د افغان کډوالو د بلوچستان او د افغانستان ترمن داړي کو پاړه د بلوچستان له گورنر سره خبرې کړې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میخیل له خغلی عمر داوودزی سره د دې کتنې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پاړه مرکه کړې چې ستاسو په مرته راګرځو
عمر داود زید صاحب کوټه تستای سفر په هزاره ټون کې د وجلسیو افغانانو پاړو خو دلته تاسو د خپل سفر په ترڅ کې د بلوچستان والیا گورنر سره هم ولیدل د بلوچستان له گورنر سره مو خبرې په څاړه وی او هغه درته څه ځوابونه وویل
او واقعا د ما سفر اصلي مخه د افغانستان د جمهور رئیس د تسهیلات او تعزیت د پیغام رسول او هغه چې کوم رسمي ورته منزور کړی دا غیر رسول او زه د هغه په امر باندې راغلی یم او د موقع نه په استفاده مې د بلوچستان د گورنر سره ملاقات وکړ هغه سره مې د مهاجرینو مشکلات د بلوچستان په حالت کې پوره په جزئیاتو باندې بحث کړل هغه ما مشکلات چې مهاجرین لري چې کارت لري هغه مشکلات لري ا چې کارت نه لري هغه مشکلات لري او هغه چې په پاسپورت او په ویزه باندې لري چې خو مهاجر نه دي هغه غوي تورست دي هغه د سفر د پر راځي او گاونډي ملک دی ته تګ را تګ وي هغه خلک کله کله تنګول کی په دې کرم د گورنر سره خبرې وکړې د وګدې مودې مسایل د ماجیرینو پاکله د دواړو ملکونو د روابطو پاکله هم من خبرې وکړې خو مالته گورنر صاحب ځای په ځای خپل ملګرو ته هدایت صادر کړ چې د مهاجرو او د افغانانو چې تر راځي د دې د تنګولو پاکله ورته یو گزارش جوړ کړي او هدایت صادر کړي چې د خلک نور تنگ نه کړي
په تیر میاشت کې د بلوچستان حکومت اعلان وکړ چې په پاکستان کې په مجموع کې د شاوخوا 300 یا 110 افغانان د چاغوی رېجستر نه نو دوی خپل پولیس او نور امنیتی ادارو ته حکم ورکړی چې دغه افغانان چې هغه نه د ماجرینو په توګه رېجستره دي او نور قانوني اسناد نه لري هغه دی ونیول سي په دې اړه خبري او سروسپ یا د دې ستونزې د حل لپاره به څه کیږي
او دوی کې زمنګ برداشت او دوی برداشت فرق لري د پاکستان د دولت برداشت دا دی چې هغه ماجر چې کارت نه لري رېجستر نه دي هغه ماجر نه دي هغه غیر قانوني توګه راغلي دی پاکستان ته زمنګ موقف دا دی چې مونږ خودسي دوه گاونډي ملک کنی چې ډیر مشترکات لري په یو ژبه خبرې کوي یو قوم نیم دی خو پرو دی نیمه خو پرو دی ډیر سونو کلونو نام د قصه روانه او چې موږ به سند تلی راغلی آینده کې هم دا سره روانه دي د مخنیوي مشکل دی نو زما ور سره خبره دا و چې راځي د سیولاره پیدا کو چې دا افغانان او دی خواته پښتانه دا تګ راتک اسانه وکړل شي ویزه چې ته وسخلی اول به زی پاسپورت باخلی بیا به زی هغه ته ویزه اخلی د پاکستان په سفارت کې عدالت د افغانستان په سفر دا ډیر مشکلات دي نو د وګدې مودې په داسې شکل باندې یو بحث مو شو چې یو لار پیدا شي گورنر سي ماتوي راوي چې ماشوم ماغه وخت کې دا شي نو هغه وخت کې سور کارت وي موږ په پیټلو راتلو و په وځ دي چې خشي وس خراب شوی دی وس سختي شوی دی او وجه د مهاجرتونو او د تروریزم مبارزه هغه په دې کې یو رول لري تروریزم سره جنگ د روابط باندې او په دې تګ راتګ باندې اثر غورځولې دي په عبور مرور کې مشکلات جوړ کړي په جزئیات مر سره خبرې وکړي چې له دې چې بهبود راشي
د افغانانو د مهاجرت کارتونه وخت پر وخت پاکستان حکومت تمدید کړی دی، او دا ځل هم د جون تر پای پورې دغه نیټه غځولې ده، پر مخ شاید دا ځل نور دغه نیټه تمدید نه کړي. آیا د افغانستان حکومت ولې دومره ظرفیت نه لري چې دغه افغانان په ډله ییزه توګه هلته ورستانه کړي؟
ما د خپل دولت نه دا هیله ده، چون دلته سفیر یم او زه مشکلات نږدې نه وینم او محسوس کوم، نسبت زموږ مثلا وزیر صاحبانو یا نور مقامات چې په کابل کې زی بهتر محسوس کوم. نو په دې بنا ما دا هیله ده چې زموږ دولت د مهاجرینو بیرته تګ ته اولویت ورکړي، د ټول سکتور ته توجه وکړي، هغه مشکلات زر تر زره حل شي چې هغه معنی د بیرته ګرځېدو د مهاجرینو دي. طبیعي خبره ده چې که هر څومره ټول مشکلات هم حل کړو، بیا هم یو تعداد خامخا پاتې کیږي دایمي توګه، هغه خیر دی. اما هغه چې په کمپونو کې پراته دي، د کمپونو نه خو داخل د افغانستان ژوند، د خپل کلي ژوند ډېر ښه دی. نو زما هیله دا ده چې موږ په ګډه سره په کابل کې په دې کار وکړلی شو چې دغه مشکلات او دغه موانع او خنډونه لري شي، او دا زموږ خویندې ورونه د دې مسافرین نور خلاص شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی و چې کوټې ته تللی و، او هلته یې د افغان مهاجرو سره په لیدنې سربیره د بلوچستان ایالت له والي سره هم کتلی و. وخت 10:30 شوې. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته پام وکړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیې او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې پر اړوند مسلو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پر افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره دې نیالګي کښېنئ. د امریکا سنات تېره ورځ جان برینن د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای د نوي مشر په توګه تایید کړ. دا وینزویلا موقت مشر نیکولاس مادورو وایي د دې هیواد د پخواني ولسمشر هوګو چاویز جسد به مومیایی شي او د لینن په شان به وساتل شي او په یو شی تابوت کې بنندارې ته کېښودل شي. دا ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تیرې اونۍ په خبرو کې د امتیاز ورکولو هیڅ راز ترهان نه درلوده. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا د دې هیواد د وروستي اټومي ازموینې په خاطر نوي سخت بندیزونه په قاطع اکثریت سره تصویب کړل. دوستانو اوس هم راځو ونیس پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ونی د ځوان فکر خبرونه ته مزه معصوم ایوان هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د ځوانانو پر یو بل ستونزې غیر او هغه په افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې د بنتیجې ځوانانو او د ځینو هم چې کامیاب شوی دي دوی پر ستونزې باندې غیر. سم سره دلته یو متي ولادي عبد الله دی، احمد قیس دی او عبد الله نعمت یار دی. تاسو ټول د شرغلاست وایم د پروګرام کې تاسو سره سرګرنو کې ډیره مننه. عبد الله جان ک تاسو ته وایست چې تاسو کانکور کې څونو مریخې سيدي او څنګه یاست تاسو کامیاب سوی از بنتیجه پاتس که څه خبره ده؟
دا اول د ازاده رادیو کارکونکو ته سلام ویم. احمد کانکور د نتیجه نمرې دی اخر 215 از ده په 215 نمره به نتیجه شوم. دا سه خلک هم شته دي په دوی کې چې د دې اوډای هم پارک نه لري او نوم هم پارک نه لري او هیڅ شای پارک نه لري. یو ری به نتیجه شوی او یو ری کامیاب شوی او د موږ نمرې د اول انتخاب سره برابر دي. موږ نه یو ور کړو او خلک کامیاب شوی دي.
تاسو څه انتخاب کړی و؟
ما اول د کندهار اقتصاد کړو ته لاس نفر ورکړی دي په دوه کې دا یو نفر داسې مور وایسته چې یو آی ډی ایم پارک نه لري او نوم ایم پارک نه لري اسناد هم پلاس کې لرم ټول هر څه دا درغلی ده چې موږ اک خړل کې او دا مؤخر چانه سم دی.
متیول خان تاسو د کونړ څخه یاست، تاسو د کابل کې د کانکور ازموینه ورکړې ده، تاسو پلسن زوست، تاسو کانکور کې څو نمرې وړي دي، آیا کامیاب یاست او که به نتیجه پاتې تاسو؟
ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما چې کله په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه نتیجه چې کله وتله نو ما 214 نمرې وړې وې، به نتیجه پاتې شوی وم. کوم وخت چې ما ته پارچه د امتحان راکړل نو ډیر اسانه سوالونه وو. ما ویل ان شاء الله لازم، ان شاء الله لازم زه به ضرور ام کامیابېږم. چې اخرنی امتحان دغه اخرنی انتخاب چې کوم زمو هغه د هلمند انجینری و، دا سه دغه چې انتخاب کړی ندی او هغه ورته کامیاب شوی دی.
تاسو سره داسې ځینې مثالونه سته؟
داسې مثالونه بلشته دي. اوس ام د اوس مهال چې مونږ د وزارت د دروازې مخې ته ولړو، هغه ته داسې کسانو زما یو ملګری و هغه ویل چې ولا ما 215 نمرې وړي دي. ما دغه انتخاب نه دی کړی مګر مزیدي تور کړی دا د دې معنا ورکی چې انې په کانکور کې ضرور درغلی شوې ده.
کزیان زم تاسو ته ستاسو مستونزه په څه کې ده؟ تاسو ټول ستاسو کامیاب شوی یاست، ستاسو مشکل څه دی؟
د هر څه مخکې تاسو او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما دا دوام چانس دی، اول کال هم یو څه درغلی و په کانکور کې، هغه کار هم زبر نتیجه و ما اوسه کال چې ما امتحان ورکړ زه کامیاب شوم، اما خپل زه پانځه تنه يم کوم شوی. ما 203 په نمرې وړی یم او په 203 په نمرې باندې ما اول د کابل حقوق انتخاب کړی و، چون د غوسره ما نمره نه خوري او دوام سیاحت عامه د غوسره خوري، ځکه داسې رکان شته چې بوار کړی دی په 203 په نمرې باندې. زراعت هغه ته هم ورکړی دی او پنځم انتخاب ما دا و چې هغه تعلیم تربیه و د استاد ربانی په نامه اوس نه یادې په کې ما د دپارټمنت کیمیا انتخاب کړا و د غوسره ما نمره 100% خوري، اما زه تعلیمات اختصاصي نابینام ته چې د روانشناسي وسنګ دوه ته ورکړم.
تاسو فکر کوئ ولې تاسو هغه چې تاسو انتخاب کړی تاسو نمرې هم سره برابر وي، تاسو ولې هغه تنه کامیاب شوی؟ څه فکر کوئ؟
دا خپل د مو مشران هم دا غوړي چې مو خپل منس کې د مو په منس کې تفرقه وچوي. زه خپل د نړ د لري چې کوم معلومات لرم و په هغه کې اکثره د دایکونډي او پروان او د بازنور ولایتو خلک دي چې د ټول افغانستان په سطحه زیات نمرې ورته درېسونه نمرې د دې زیات دي او د دې شو ولایتو ټټ دي د غدرې ولایتو نه، یعنی تدریسو نمرې د غو اکثره زیات وړي دي او ټول وړو 500 تلیار پیدا کړی دا. او
نعمتار صاحب کانکور کې ختم د کانکور کې ګډون کړی وو، ستاسو څنګه څه ده؟
الله رحمن الرحیم، زم خپل ور سره د میز ګډونوال او د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. ورسته له سلامونو څخه ما سخ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. ما په کانکور کې سخ کال 204 نمرې وړي دي او زه به نتیجه پاتې شوم.
کله کله داسې ویل کېږي چې محصلین یا زده کوونکي چې په کانکور کې ګډون کوي دوی په دغه انتخاب کې ډیر غور نه کوي. ستاسو انتخاب څه او ستاسو نمرې ستاسو انتخاب سره برابر دي؟
ان شاء الله برابر وي، ځکه ما ولایتونه یعنی مرکز مانا د انتخاب کړی. اول انتخاب ما د خوست انجینری و او دوهم د ننګرهار اقتصاد و، دریم د بلخ فارمسی ده او څلورم د ننګرهار ادبیات دي او پنځم انتخاب مې د کندهار شرایط دي. نو زه باور یم چې د ولایتونو ته حتمی انتخاب ته ضرورت لرم، خو زه نه یم ورکړی به نتیجه پات.
عبدالله جان، ستاسو سر ځنی اسناد او ځنی کاغذونه در سره دي، ستاسو بل مشکل پڅ کې یو خداوچ به نتیجه پاته سوی. ستاسو نمرې هم تا ول چې 250 نمرې لرم او دا لوړ نمره ده، ولی به تاسو به نتیجه پاته یاسل؟
نه پیګم او دا اسناد زه لرم چې هغه آی ډی هم پرګ نه لري، نوم هم پرګ نه لري، هر څه هغه خلک ورکړل شوی دي. خو په دوه ټوله سر خلاصې چې به نتیجه ته اول د امتحان ورکړای دی، په دوه ورته ته سر خلاصې چې مونږ سوالونه غلط شوی مل ورته یو لیار ورته سنجاولې کده داری پزاد ورته سنجاولې کده وستا ورته سنجاولې هر څه د کړي.
تاسو انتخاب څه کیو؟
ما انتخاب اول د کندهار اقتصاد و.
تاسو د مسؤلینو سره خبرې کړې دي؟
موږ تحصیلات علي کې دوه مرزه ورکړې ده چې مو نمرې د اول انتخاب سره برابر دي او داس خلک تاسو ورکړي دي او زم نه یو ورکړای. وله
دا ټول مشکل چې رامسته شو د اداري فساد رامسته کړ.
دلته اداري فساد څه خسته څه هدف څه دي؟
داسې کسان شته چې هغه مطلب پیسې ورکي، دغه مخکې د مخکې داسې شواهد هم بعضی موجود چې د مخکې د مخکې.
تاسو یو خبر بل وکړ چې دلته اداري فساد موضوع ده او داسې رپورټونه هم د سویل کې چې د ځینو ځوانانو پر ځای نمرې لوري د دې نمرې به پر نور کسان باندې خرڅېږي. تخپل هم دغه څه شاهد دي، دغه څه صحنه شاهد دي چې تاسو دا مثال ورکړي؟
او دغه څه صحنه شاهد گواهی نه ورکوم، ولې دغه څه صحنه ډیر ماته ویل شوې دي.
یو خداسي چا وازی، یو خداسي چا وازی
حقيقي هم دغه څه شوې دي. خلکو لکه ورکړي دي کامیاب شوې دي، دغه سیم شوې دي. دغه د انتخاب په موضوع کې تاسو خبر ورکړي چې مطلب دا انتخاب، نو انتخاب چې دی د انتخاب مشکل زه په سولې کې 15% هم نه بولم، باید یا د امتحان د سر نه واخلي. هر هغه څوک چې دغه حق دی حق په حقدار وسپاري چې باید زما پارچه راوباسي د یو هیئت په مخ کې او زما په حضور کې چې زه حاضر یم کې زما پارچه وګوري.
کزجان که تاسو ته وایس مخکې تاسو یو خبر ورکړل چې د جنوب ولایتونو ځینې ځوانان کامیاب شوي دي، کله رسید د جنوب ولایتونو کې چې حالات سم نه ستونزې ډېرې امنیتي مسایل ځوانان درس ته ډېر نه فارغ تر شونځي پر پښړه ولونه رسیږي استادان ونه لري، نو تاسو فکر نه کوئ چې دا یو خبر ده چې مثلا د ځوانانو ترمنځ چې مثلا د کندهار څخه ډېر کامیاب شوي دي، خود ننګرهار څخه به څوک نه دي کامیاب شوي؟
نو هرو ادارو کې اداري فساد موجود دی، اوس د تحصیلات عالی دروازه ده هم راغلی ده.
دلته مخکې تاسو بل ملګری هم د اداري فساد خبر وکړل، واضح مثال زموږ اوریدونکو تور کولای شي چې اداري فساد څخه په لوړ ذکر کې ستاسو هدف څه دی؟
کمیټو د امتحاناتو څوک چتلی او هغه ته د ولاتو کې امتحان اخستله، یو د شه د کلی تللی وي، هغه کوم فرمونه شتلی او ور کې اکثره کامیاب شوی دي چې چاته کلر سي دی، هغه د $2000 په مقابل کې یا د $3000 په مقابل کې $3000 پورې.
نعمتیار صاحب، تدارته وای چې ځوانان چې د یو هیواد راتلونکي جوړوي یا د هیواد لپاره تر ټولو شي انرژي بلل کیږي، څه تاثیرات کې د ځوانانو پر ذهنیتونو باندې د ځوانانو پر راتلونکي باندې څه تاثیرات کولای شي؟
هغه ځوان چې مثلا دوه لس کاله درس وای په مکتب کې د هیله وی چې زبې مقام ته رسیدم او دای مثلا به نتیجه پاتې شي په کانکور کې، اړینه خبره ده چې هغه غواړي چې مثلا یا جنگ کرخه تلل شي یا بلې خاطر تلل شي ځکه نور توقع ختم شي هما د وزارت تحصیلات یاري نه داهله ده چې باید دا کارونه نور ختم کا درغلی ختم شي موږ ته نمرې خپل کامره کل شوی دی او په داس حالت کې چې دایکندی ولایت څخه اکثریت هلکان یعنی په لوړو نمرو کامیاب شوی دی او په داس حال کې چې دایکندی ولایت افغانستان د تعلیم د لحاظ پسمانه ترین ولایت ده په سر کې بلخ باید راشي ځکه هلته د تعلیم سطح ډیره لوړه ده او په دایکندی کې ډیره ټیټه ده لیسانس استادان نشته دي اوس فعلا یعنی د دولسم نه چې فارغ شوی دی هو خلکو هلته درس ورکړی دی او دوی لوړه نمره وړی دی هلته نو حتمان په وزارت تحصیلاتو کې تحصیلات عالی کې ښه زیاته درغلی شوی
عبدالله جان تاسو راته وویست چې د ځوانانو پر ژوند باندې په دغه ډول مسایلو کې چې یو ځوان دولس کاله کوشش کوي د ښوونځی ختموي او بیا یو ورځ په کانکور کې بې نتیجې پاتېږي یا د په نمره باندې بل څوک راوستل کېږي درس ته یعنی دا داسې رپورټونه خپرېږي ستاسو د خولې څخه زه داسې اورم څه تاثیرات کوي د ځوانانو پر ژوند باندې
خپل سترګو ولیدل دا څو شپې مخکې د کانکور نتیجې چې اعلان شوې په وردګو کې داسې یوه پیښه وشوه یو تن بې نتیجې و ځوان یې خودکشي وکړه ځوان یې د بای نه یو او دا چې و عمومي او نمره و
متي الله خان تاسو به اتمن کونړ کې ښوونځی تر دولسم ټولګي پرې لوستي تاسو به دغه فارغ یاست د کونړ ځوانان عموما په دې کانکور کې څه حالت لري
په کونړ کې استادان ټول چې دي لیسانس بیا د کونړ ځوانان چې دي هغه چې کله د دولسم ټولګي څخه فارغ شي ټول راځي د جلال آباد ته د کورسونو لپاره ډیر کوششونه کوي ولې دا چې ستونزې دي چې موجود دي چې دا ځوانان امتحان ورکي بیا په دومره کوشش هم وکي کوششونه او زحمتونو سره تا بیا به نتیجه پات شي دا مجبور دي چې بیا الته غرونه مشته مجبور چې غرونه توخیش مجبور چې دا د مخالف قوا سره لاس یو کی کونړ ولایت کسان چې کوم کوشش ډیر کوي مګر هم ډیر نه دي کامیاب شوی زمون په ولسوالۍ کې فقط یو نفر چې کوم دی هغه په 315 نمبر باندې انجینری ته کامیاب شوی دی یو نفر په 280 نمبر باندې بنتیجې دی یو بل نفر په 218 نمبر باندې بنتیجې دی
د دې پروګرام په اوږدو کې کوشش کوو چې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت مسؤلینو سره مش خبرو کو موږ د تاسو ستونزې سره شریکو تر دا اوسه پر موږ هم دا کوشش کوو چې د یو څوک د ټلیفون د لارې څخه واخلو ځکه دوی تر اوسه حاضر سیمه نه دي موږ ټلیفونونه ورته کړی دي
مګر هغه هیڅ کله دلته د دغه څه نه حاضر
کیس خان تر اوسه پر تاسو د ځکه وزارت سره تماس نیولې یم د ځین مسؤلینو سره لیدلې دي یا په دغه سره خبرې کړې دي چې تاسو څه ویلي تر اوسه پر دې څه دلیل لري
زه خپل تحصیلات عالی ته لاړم او غلطه موږ ته شکایت پاڼې راکړلې غلطه یعنی ویل چې په دغه باندې تاسو هر مشکل لري هغه خانه پوری کړئ خو ما چالیان هیله نه لرم ورته او نه مې د خانه پوری کړی ځکه موږ بعض انډیوالانو په روسه هم د مشکلاتو هغه ټول همدغه شوکت پونه ډکه کړی وي اما هیڅ کوم نتیجه یې ورنه کړ
اوس خو یو بل موضوع دا تاسو ټول په جریان کې چې شاوخه 115000 کسانو په دې کانکور ځمنه کې د افغانستان برخه اخیست موږ څه کوم ریپورتونه رسیدلې دي تر دغه اندازې پورې ځوانانو برخه اخیستې ده چې نرو شوز دواړه دي د دې څخه یوازې 20000 کسان کم د هل لپاره پر کوم لار باندې باید کار وسی عبدالله جان اول ساس خپشتنه کوم چې د هل لپاره باید د کوم لار څخه کار واخستل چې لغت ځوانان لوړز د کړو کې او د وطن لپاره په درد خوري
اول خو کوم ظرفیت لري په دوه تسلط علي لوړ پنتنو کې د ولایت ارځ اول دې د تجاذب کې بیا کنور نوې د اقتصاد نظر خلک جوړل دي د مؤسسات ته د مریپیکو تحصیلات عالی تحصیلات ته د مریپیکو چې د پیسنه خلاص وي
نه متیا سب تاسو فکر کوي چې د هل لارې بچي یا خپل مثلا ځوانان څه کولای شي په دې کې تر ډیر پر ځوانان د ستونزې سره مخ دي بل دغه ځوانان باید څه وکړي یا کوم داسې پروګرام یې رسنه وشت پلاس کې واخی
ځوانان خپل باید رسنه ته خپل شکایتونه وایي او په دوهم قدم کې وزارت تحصیلات عالی باید تصمیم ونیسي چې په ولایتونو کې په نونه جوړ کړی ځکه دی بیخی کم ظرفیت لري چې محصولین جذب کړي یعنی 2000 نفر بیخی کم دی نظر 115000 نفر ته چې 2000 نه جذبي نور پاتې کی به نتیجې ناکامان او زه چې خپل به نتیجې شوم یعنی نن زه د خپل ورغلم وزارت تحصیلات عالی ته چارته دوی د شکایت فورمې توزیع کولې چې ورغلم کوم موظفین چې هلته په دروازه کې فورمې توزیع کولې ما ورته مالې و فورما خورا کمته وای نشته فورمې خلاص شوې دي یو څو خورسته یو جنې راغله چې غوته د فورما ورکړه په خپل بیا جنې ته ویل وای ته فورما شکایت پاغه باندې ډکه یو څرنګه غورتل چې نه مو درته نه وای سبت نام کو یعنی مشکل غولارل فرمای دی غونه بیرته راوخستله دایره دی خو ته بیا زور ترال مال خدای فرما اوس ما ترکه غو خو نه خستله وای نه دی د خو 500 غنی قیمت لري حتی زه وهاله من په غیصت کې ټیلایم کړم نو مشکلات د دې چې باید په هنتونه جوړ شي په ولایتونو کې چې جذب زیات شي یعنی موږ چې د نیمه تحصیلات نه دومره توقع ونل لرو چې یعنی په غو کې دی غو فرما په 500 غنی باندې خرڅ شي مولوړه تحصیلات ته څومره هیله ولرو
سم در بیا به مرزم تاسو ته متي الله خان تاسو فکر کوئ چې پر کوم لار چار باندې باید کار وسی چې د ځوانانو دغه ستونزه حل شي او مسولین څه کولای شي څه باید وکړي
زه به فقط دومره وایم
چې تر هغه پورې دا ستونزه نه حل کیږي تر څو چې زموږ په ادارو کې فساد موجود وي. دا ستونزه هیڅکله د منځ نه شي تللی.
اوس د پاره څه کول پکار دي؟ اوس خو فساد
موږ نه کول پکار دی، فقط چې دا زموږ امتحان چې کوم دی دا باید د سر نه واخیستل شي. ما په دومره سختیو کې دا امتحان سپاریګ او بیا وروسته د امتحان نه زه خوشاله وم. ما امید درلود چې ان شاء الله زه به کامیابیږم او بیا هم زما نتیجه بے نتیجہ روزی او 214 نمبر روزی نو سم مجبور یم چې یا غره ته وخیجم یا ځان وژنم.
زه غواړم د ځوان فکر په دې خبرونه کې احساس لري یو بل موضوع مطرح کم. د یو وطن چې په دغه سی حالات کې لکوس چې موږ یو چې ځوانان په ستونزې کې وطن کې جنگ جګړه رواني ته باندې ځوانان ته پکار دي چې د مبارزه وکړي. تاسو فکر کوئ د حل لار هم دغه چې ځوانان به ځان وښ
د عصبو د خرابته دی وجنه د افغانستان ټول خلک رواني تکلیف لري.
زما سوال دا دی چې موږ ته پکار دي چې مبارزه وکړو که موږ خپل مبارزه پر هم دغه ځای ختم کو، یعنی هدف مدار چې موږ باید درس وایو که سش کال کانکور کې نو څنګه بیا کوشش وکړو. دغه د ځوانان دغه ذهنیت باید په څه ډول هسته سي، یعنی دغه ښه ذهنیت چې ځوانان باید ځانونه وژني یا ځانونه خوش کړي یا مثلا په نور کانکور نور ازمن کې ګډون ونه کړي.
خ لار نه ده دي، ولې دا د حل لار نه ده، ولې دا زکه د حل لار راغلي ده چې کله یو ځوان ما درته ویل دغمره کوششونه وکړي د دغمره کوششونه سره سره هغه بیا به نتیجه وروزي، نو دا هغه عصب کار پرېږدي. وخت کې چې هغه عصب کار پرېږدي نو هغه په دې ته مجبوريږي اغه یا ځان وژنه وکي یا غرونه ته وخی چې د طالبانو سره یوځی شي، د بیا د دغه سره د خلاف قوه سره یوځی شي، او یا هم مجبور دي چې بل لار غونل لري.
قیس خان ته څه فکر کوي؟ ځوانان ته خو تر ډیر پورې په دې وطن کې سترګې خلګ وراړي چې ځوانان به د وطن به جوړي د غستونځ به، او د ځوانان چې اوس راپورته کیږي د غستونځ للی لکه څنګه چې متي الله خان ویل چې زدلته په یخ کې په واور کې په بارانونو کې راغلي ما کانکور کړی ما تیاری نیول کانکور ته، دغه ډول ستونزې چې بیا پر نور راتلونکو ځوانانو باندې تکرار نشي پر غوي باندې دغه ډول مشکلات را نسی، د حل لارې تاسو څه فکر کوي؟ څه ده؟
زه خپل دایمه نظر ده چې په اول قدم کې دوی د هه لارې دی. اول دا چې یو د امتحان بيغي لغوه شي د سره د وخت د ژمي اخره میاشته، یعنی ک شل ورځې یا 15 ورځې هم د مخته وخت راکو په دغه کې به موږ یو څه آمادګي هم ویل شي یو میاشت اغل ته به کومو هغه څوک چې کامیابی هغه په ژمي کې یو میاشت ورسته وایي څه پرول لري لګیا خو زحمت موږ خپل ځانو باندې تیر کو. او دا هم د هه لارې دا چې دای دغه امتحانو چې خستې دي طبعا په هر ولایت کې یو څه درغلی شته، خو بعض ولایتو کې بيخي زیاته ده او بعض ولایتو کې بيخي کمه ده، عجب بعض ولایتو کې بيخي شته هم ده. نو د هلار ده دوام ده هلار ده چې هغه کوم نتایج چې دای دي مونږ ټول کړي کومه کلی چې دي موږ کوم سوال نه کړی دي په هغه باندې بیرته د سره نظر وچول شي. اوس دا سالکان دي چې نمرې بيخي زیات دي. زه به یو مثال درکمه، یو الک ده 300 شپارس نمرې وړي دي، هغه به نتیجه ده. او یو څوک دي 200 نمرې وړي دي د کابل پانتون ته لار پیدا کړي یا د ولایتو پانتون ته لار پیدا کړي، نو دا دوی د حل لارې دي. او دا چې زموږ مشران داسې کارونه کوي په هر اداره هر وزارت کې اداري فساد وو او نور قسم قسم توتیه جوړېدلې، اما نن چې نن راسي د تحصیلات عالی ته دا حالت رسیدلې ده. او دا تحصیلات عالی چې دي دا د هر ځوان سرنويس ټاکي پاست 12 کال یو محصل زحمت وباسي بیا ورسته دی وداسې داسې قسم را خالص خو مخشي. نو دا خپل از مو مشران امدوغه تلامن وایي چې د مو په خپل منځ کې دا تفرقه واچي.
نو د هل لارې څه و اوس خو د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت همدغه چارواکي دي په همدغه چارواکو کې موږ د کوم لار څخه کار اخیستلی سو د کانکور نتیجې چې شره وځي که بیا هم د کانکور واخلي کوم داس ځای دی چې هغه زموږ غږ واوري؟ مثلا څنګه کېدلی شي چې زموږ د کانکور نتیجې بیا هم لستون سره مخ نسی؟
دا یو رئیس جمهور کولای شي ځکه هغه مو منتخب رئیس جمهور دی موږ تاسو ټول افغانانو غوته رای ورکړي دا فرمان صادر کا ځکه دا فرمانو بنده کیږي بل هیڅ حل لار نشته. اوس اکثره ځوانان دي خودکشي کوي ګور دا ډیره بد حالت دی کنه، او یا اکثره مخالفینو لیکو ته ورسي مجاهدونو یا نور اشخاص ده. خو دا خبره دي دوی د دولت خبره د پالیسی نه پیل چې په دې کې دولت څه ګټه ده او څه شي بده دي دونه سود کا اوس دومره ځوانان لاړ شي او د مخالفینو کې ودرېږي او بیرته د نو خپل دولت مقابل کې جنگيږي.
او ډیر مننه
دا مګوینو چې خارجیان هم د واغه نه وزیدي افغانستانه نو بیا چې مقابل کې وجنګي نو خپل دا غوړ دی خپل ځان ته بلیوي.
عبدالله جان کته دار ته وای چې افغان حکومت څه کولای سي، ملي شورا په دې هیواد کې څه کولای سي، مدني ټولنه څه کولای سي؟
نو خدای دې ټول سپیکینی یو هغه د ورته جوړ کوم مخکې مو خبرې دی چې نه وي چې د مو د 1,50,000 نه مو 15,000 نفر کومې بوست 2,000 نفر کومې دي دا نور نه دي کومې دا به نتیجې شي دوته دی یو الیار وسنجوي کوم ځای چې ظرفیت پاتې دی یو ځای ته دی ورکو او دا خوم ډیره ناشونه ده چې د سره بیرته هغه کو اول چکای ډیره کده او نش کولای نه کیوی مو دا غوښتنه ده چې د مخته تعلیم ځای برابر کو مخ تعلیم وکړي او بل هغه نه په خلاص شو دره وختم ځای کړای
نعمتیا صاحب په افغانستان کې اوس شخصي په هنتونونو جوړ شوی دی مخ کې ساس ملګرو ویل چې لوبړی زده کړي اوس په لږ پیسو نه دی یعنی د افغان ځوانانو تر ډیر پر اقتصاد هغه ډول کوي نه دی څه کول پکار دی
دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې د درس زمينه زیاته مساعده کو په هنتونونو نا جوړ شي ځکه شخصي په هنتونونو کې څوک ووم وای دیغه اسناد دومره باوري نه دي یعنی د حکومت لپاره ځکه د رسنوی نه مخبل اوریدل دي چې په شخصي په هنتونونو کې ډیپلومونه په پیسو باندې خرڅي هغه ډیپلوم کته واخلې بیا څه په درد سړی تخري
یعنی ته وای چې باید په حکومتي په هنتونونو یا دولتي په هنتونونو کې ځوانان ته زده کړی زمينه برابر
شي او دا زمينه باید برابر شي په نو خیر ولایتونو کې دی په ولایتونو کې د نور په هنتونونو جوړ کړل شي خو د دې جذب شي لوړ زده کړو ته حتمان کولای شي د پنتونونو جوړ ځکه مکتبونه جوړول شي پوهنتون هم جوړول شي دومره ظرفیت د مو حکومت لري خو ولی فساد اداري خ زیاته په پراخه کچه د افغانستان کې نه غواړي چې تصمیم ونیسي حتمان کی زه چې خپل هم چې حتمان کی په ولادت کې چې ته وغواړي یو کار ولې نه کی د تصمیم نه لري کنه
متول خان ساس وشتنه چې د افغان حکومت څخه د خپل د ملي شورا څخه او د مدني ټولنې څخه چې د ځوانانو لپاره د غستون څنګه حلولای شي
زه فقط دومره وایم د دې د حالي وازنې لار چې کوم ده یو وزنی لار د اداري فساد ختمیدل دي تر سو چې په دې اداره کې دا مخکیم تاسو ته ما پیشنهاد په دې اداره کې چې تر سو پورې دا اداري فساد موجود وي زد دي چې په دې ستیج باندې دا خبره زه کوم چې دا سل کال نه چې یو نیم سل کال زر کال بم تیر شي بیا دا زما خبره نه ده دا چې ریا چې کنه نو دا خبر بیا هم موجود وي چې د زر کال بعد تیر شي په دې دولت باندې دا دولت دغه نشره د ځوانانو لپاره دی حل
د ستونزې وزنۍ حل تاسو په دې کې ویني چې فساد باید ورکسي
فساد ورکسي
فساد څنګه ورکېدل شي ځوانان څه رول لوبولی شي د فساد په ورکېدو کې
نو ځوانان په دې دغه کې سل رول لوبوي دا کار ټول د چارواکو دی فساد چې فساد چې رامنځته کوي ټول لوړ پوری چارواکي رامنځته کوي ټټپوري نشي کولای ځکه ټول ټټپوري زردست دي کچیر ترې جمهور اغه په فساد کې لاس ونه لري د هغه وزیر هیڅ کله په فساد کې لاس نشي درلودلې کچیر یو وزیر په فساد کې لاس ونه لري د هغه نور رئیسان چې کوم دي هغه هیڅ کله په فساد کې لاس نشي درلودلې هغه هیڅ کله نشي ځکه هغه د بل چا د فشار لاندې دی وزیر د بل چا د فشار لاندې دی امدا غرنګ اخکته پس راځه کچیر ته دغه فساد ورک شي دغه فساد ورکم شي په دې کې ځوانان سو کې باید ځوانان دې لپاره هیڅ نشي کولای ځکه ځوانان خپل تحصیل کړه دي د ځوانانو حساب خراب شول ټول زده کړې وکړې کوشش وکړو اخر نتیجه به نتیجه راوځي دا امتحان باید چې ضرور د سر نه واخستل شي ضرور او یا کله سر نه د امتحان نه خستل کیږي نو باید خپل حق په حقدار باندې باید وسپارل شي
ډیر مننه
خپل حق په حقدار وسپارل شي بل داسې هم شواهد موجود دي چې یو ورځ نتیجې راوځي په ولر چې نتیجې راوځي یو قسم نتیجې راوځي ولې ورس پورس شکیږي د خلکو د بازي کسانو نمبر کمیږي لکه اوس مهال ما سره مغل ته یو نفر ولاړو هغه ویل چې زما نمبر 280 نمبر دی ولې زبې نتیجې ورکړم ولې ما چې یو سور زبادو کتل زما نمبر اوس 209 هوی دی دا غستونزه هم موجوده بل ما تاسو ته ویل دا ټول په دې باندې گواډی چې مطلب په اداره کې فساد موجود دی ځکه ته په یو کس یو انتخاب نه دی کړی هغه انتخاب ته کامیابیږي کړم نه دی است خبرم نه دی هغه انتخاب ته کامیابی دا په دې باندې گواہی ورکړي چې په اداره کې فساد
ډیر منن خیز جان تاسو ته وایس ک دا غستونزه حل نسی بل اخره اندیشنه څه دی راتلونکي به چې کدا غستونزه حل نسی چې تفکر ونسی
بل مشخصه ده الله را نشته دا ورته یعنی ما مخکې تاسو ته عرض کلو چې ځوانان اکثرا نور لیکو ته ځو وای پښوی ا بیا په موږ وګور کې زموږ او تاسو غریب ملت او یا خپل همدغه دولت وځي ځکه زه خپل د بازو الګانو سره مخامخ شوم زموږ بازو نیولان او د نور ولاتو د خپل ولاتو د بازو نور ځو هغه ټول همدغه تصمیم ډیر لمخ کړي نیولا و چې مونږه په امتحان کې کامیاب نشو دولس کاله موږ زحمت یستلای دی او بیا مونږه به نتیجې شو او زموږ حق وخړل شي نو بل مو چې شی وګ خو یا به اندغه ایران ته بځي مزدورکاری وکوي کوم وخت چې یو دولت کې انجینر نه وي ډاکټر نه وي معلم نه وي او یا نور د تعلیم یافته کسان نه وي هغه دولت او هغه ملت او هغه هیواد ټول مات سره مخ وخت
نو په دې هیل چې په افغانستان کې د ځوانانو ټول ستونزې حل سي تر ډیره پوري چې ځوانانو ته هیله کیږي هغه د کار هیله ځنی کیږي د مبارزې هیله ځنی کیږي د وطن د جوړولو لپاره هیله د ځوانانو څخه کیږي نو عبد الله جان د افغانستان لپاره ته هم یو ځوان یې څنګه کېدلی سي چې دغه وطن د دې مشکلاتو څخه د بدبختۍ څخه راتلونکي نسلونه هم خلاص شي
موږ افغانستان ته خدمت کړل شو چې موږ کله پنتون نه پاره شوی وای او خپل وظیفه مول مشوی وای په صورت کې اوس نه شکلای ځکه د موږ په هغه کې اوس کوم نه اسناد لرو او نه کوم داسې علم هم په مخته کړی دی چې موږ د افغانستان ته خدمت وکړو.
د ځوانانو د خدمت نعمت یاسف ساس پښتون، د ځوانانو د خدمت لار کومه د افغانستان ته چې دغه اوسنۍ ستونزې چې ځوانان تور پیښې دي او موږ تاسو باندې بحث کوو، دغه ستونزې هم ختمې شي او ځوانان هم هغه لارو ته مخ نه کړي چې مثلا خدای مکړه نی اسلام خوښ کړي نی قوانین خوښ کړي او نه هم وطن سره جوړ شي.
د حل لاره خدای دې چې ځوانان باید په لومړي قدم کې ښه درسونه وایي، یعنی په واقعي ډول درسونه وایي. خدا هم ستون زده اوس چې مثلا الکانو درسونه ویلي دي ولې امتحان ورکړي به نتیجه پاتې دي. خو بل ګای زمو ورور عبد الله شترڅنګ مو صدا د اول کال امتحان ورکړي د کابل تعلیم او تربیه ته کامیاب دا غاده نه دا ویلي. په دوهم کال دای به نتیجه شوی دی. ساګي دریم کال چې 215 یا نمرې دی وړي دی بیا هم به نتیجه اعلان شوی دی. او په داسې حالت کې چې د پای ډی باندې یو بل نفر هم یو ور به نتیجه شوی او یو ور کامیاب شوی دی، دوی باید خپل حق وغوړي، یعنی حق حقدار ته وسپارل شي. دا هم ښه خبره نه ده چې مثلا خودکشي سړی وکا یا نور مخالف وډاله ته ولاړ شي. خو ولې بعض ځوانان احساساتي کې نور بيخي توقع نه لري دی هغه نه چې لوړ تحصیلات ته ولاړ شي، مجبورا کیږي دی لیکو ته ولاړ شي. نو د حل لاره یوازینی چې باید درس وای یا مبارزه وکاو حق خپل وای.
متول خان بس پر تاسو باندې ختم اومه ده، بس وخت نور ختم سور ازم تاسو خورستی پښتنه کوم چې نعمت یاسب اشاره کړل چې خپل حق د غشتلو د فار باید موږ مبارزه وکړو او غرس مبارزه وکړو چې نه د قانون خلاف نه د وطن په توان باندې ورسیږي. څنګه کېدل سي دغه ځوانان چې په کانکور کې نتیجې پاتې کیږي، څنګه داسې مبارزه را چې هم وطن ته ګټه ورسیږي هم خپل د ته زیان منه رسیږي؟
هغه یوازینی لار چې کوم ده بل لاره، بل لار هم موجوده دغلته. یو خو مدر تاغه ویله بل لار دغلته دا موجوده ده چې اوس هغه سوک چې ادعا وی لري، یعنی غواړي چې زه باید کامیاب شم ځکه زه لایق یم، لکه څنګه ادعا چې زه لرم، نو باید د دې کسانو څخه خو بیا امتحان واخیستل شي. د دې کسانو څخه خو بیا امتحان واخیستل شي که د ټول کانکور به ته نه درسر نکېږي.
هغه کسانو چې لوړ نمرې وړي دي تاسو واسي د غوڅ خدیبر ته کانکور واخیستل،
هغه کسانو چې لوړ نمرې وړي دي به نتیجې شوي دي، یا هغه کسانو چې اوس هغه ټیټ نمرې وړي دي ولی هغه امید لري چې زه مطلب کامیابیږم، او یا هغه کوشش کړي. دا کسان څخه ان چې څوک دا ولري، هغه څوک چې دا ولري هغه خو باید چې دا غن خو بیا امتحان واخیستل شي، هغه یو دفعه ارزیابي کړي.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې لازم کې وټ باندې دلته افغانستان د لوړ وزارت ویان عظیم نور بخش پیدا کو. نو موارد کانکور پزمنه کی د ځوانانو هغه انتقادونه سم نه بولی چې ګواکې په دغه ازموینه کې درغلی سیوی دي.
هغه کسان یا سازمانونه چې غواړي د کانکور پروګرام تر پختنې لاندې کړي، دا شاید به انصافي وي. موږ د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د جذب وړتیا په پام کې نیولې ده. د هر ولایت فیصدي معلومه ده. هغه کسان چې درس ویلی او کوښښ یې کړی په ازموینه کې ګډون کړی او نتیجه یې معلومه ده.
ډېر مننه ستاسو ټولو ځوانانو څخه په دې هیله باندې چې په افغانستان کې د ځوانانو نور ستونزې هم حل سي او ستاسو د کانکور ستونزې هم حل سي ورته فکر وسی. نو د ازادي راډیو د دیونی د ځوان فکر خبرونه هم دلته پاتې ورسېدل. تاسو ټولو څخه ډېر مننه.
مننه چې موږ ته وخت ورکړل او تاسو سره ګډون
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دې خستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خستا افغانستان دے پشان د گل نو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل کوکڑی پختنو ظلم پٹکو کی بل پبل دادا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان د گل نو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پور تکی گی دارنا چار گل دادا خورت کا بل بلدا پشان د گل نو چی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خستہ افغانستان دے وے گران دے سمر خستہ افغانستان دے کاچ پٹولو پختنو دزان گران دے